سلامونه او ستړي مسی وخت په پېښور کې د ماښام شپږ بجې سوي د مشالېډو په خبري غړي کې موزا عبدالحق کار هرکلی کوم چې د داسې روغ ټولو خوشاله بس په دې غړي کې مو د سر خبر کوچلا کې د پولیسو او نورو کسانو ترمنځ نښته او پام کې وژنې د دې ترڅنګ عوامي نېشنل پارټي لفظه خاګو کندیزا غونډه رابلل او د جنوبي وزیرستان د خلکو د ممکنه وزیم دا تو پلان دیشنی او یو شمیر نور رپورټونه هم لرو په پایل بل خبر سرټکی نن سهار د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه کوچلاخ کې د پولیسو او وسلوال ترمنځ په یو نښته کې څلور پولیسوال وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام پرون ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري وایي چې د روسیې لخوا پر یوکراین پر یرغل راوروسته د 8,450 اولسي وګړو د وژل کېدو تصدیق شوی دی. او سم د خبرونو تفصیل نن سهار د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه کوچلاخ کې د پولیسو او وسلوال ترمنځ په یو نشته کې څلور پولیس سرتیري وژل شوی دي. د پولیسو داوا ده چې په نشته کې درې وسلوال هم وژل دي. پېښه د پښنمی په وخت هغه مهال وسوه چې ترګریزت پولیسو د کوچلاغ جمعیت ته د تلاشي لپاره ورغلی ول. په کوټه کې د پولیسو له دفتره جاري سوی بیان وای په پولیسو د جمعیت له دننه ډزې وسوې چې په نتیجه کې څلور پولیسوال ووژل شو. د پیژې زماري وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. تر دې لمخه د اپریل په 9 په کوچلاغ کې وسلوالو د پولیسو په ګرځنده ډلې ډزې کړې وې چې په کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي وو. چارواکي وایي د هم هغه پیښې په تړاو پولیسو د نن سهار کاروایی کړې ده. پرون هم د کوټې په کنداري بازار کې په یو بمی چاودنې کې د دوو پولیسو په ګډون څلور کسان وژل شوي ول. د کوټې د پیښې ذمہاري بلوچ بلتون پالی ډلې منلې وه. عوامي نېشنل پارټي د مې پر درېمه نیټه په اسلام آباد کې د ټول ګوندیز کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. د ګوند مرکزی مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی پرون په ټویټر باندې لیکلی د کانفرنس لپاره د ګوند د جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په مشرۍ کې یو کمیټه جوړ کړې چې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو ته بلنه ورکوي. تر دې اعلان وروسته هم پرون د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر احمد ولی خان په پېښور پریس کلب کې له میډیا سره په خبرو کې وویل چې په دغه غونډه کې به په وزیرستان کې پر ممکنه پوځي عملیاتو هم خبرې کېږي.
پاکستان کی جو تاریخ ہم دیکھیں
د پاکستان چې تاریخ مونږ وګورو نو د اویم لسیزونه تر اوسه پوري مذاکرات هم بدنامه شوی او اپریشن هم بدنامه شوی. کته د مذاکرات خبره کینو دا قامت سره نه منی. همدا شان کده غټ اپریشن خبره کیږي نو د غټو اپریشنونو چې کوم اثرات شوی نو هغه شان اپریشن هم در سره دا قام نه منی.
په پاکستان او په ځنګل ډول په خبر پښتونخوا کې په دې وروستیو میاشتو کې د نامنې پیښې اندېښنې راپارولې دي. د اپریل په 9 د پاکستان ملي امنیت کمیټې پریکړه کړې وه چې په هغه هیواد کې د زیاتېدونکي ناامنۍ ختمولو لپاره به کوټلي پوځي عملیات کوي. د پاکستان دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې شې دي خو تور پورې کوي چې د هغه هیواد خاوره نن هم د پاکستان پر ضد د ترګري لپاره استعمالې شي. خواجه آصف له امریکا ژغ سره په ځانګړې مرکه کې چې نن خبره سوې زیاته کړې چې په خپل وروستي سفر کې د ناقانونه وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د جنګیالیو په افغانستان کې د شتون موضوع له طالب چارواکو سره راپورته کړې وه. د دې په خبره طالبانو ډاډ ورکړی وو چې د دوه تړون په رڼا کې به خپل خاوره د بل کوم هیواد ضد استعمالېدو ته پرې شتي. هغه دا هم ویل چې په افغانستان کې د امریکا پاتسوي یو شمیر جنگي وسایل پاکستانی طالبانو ترلاسه کړی دي. نو موږ زیاته کړای چې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت او نیټو پر ضد د ټي ټي پی د او او اتو زرو په منځ کې جنگیالیو د افغان طالبان سرمرسته کړې و او د په نه هم دا وجه ده چې اوس د دوی له افغان طالبان سره ملګرتیا جوړه شوې ده. په وروستیو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا په تیر بیا په قبایلی سیمه کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې د زیاتره ذمہواري تیرې کې طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر های کورټ نن د دې سیمې وزیر اعظم سردار تروین ایلیاس د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې له چوکۍ څخه نه اهله ګرځولې دي. نوموړي ته د عدالت تر خدمتو پورې سزا واورول شوه. د پاکستان سرکاري خبري اژانس ای پی پی وای چې عدالت تر هغې وروسته وزیر اعظم د توهین عدالت په تور کې ورو غوښت چې کله نوموړي په یو اولسي غونډه کې پر عدالت د حکومت په چارو کې د مداخلې تور پورې کړ. دوه کسیزه جرګې د اپریل 13 نیټه سردار تنویر ته نن توهین عدالت په قضیه کې د دې لپاره ورغښته او چې هغه د سرګندو په اړه خپل دریز روښانه کړي. د قانون لمخې په توهین عدالت کې سزا سوی کس تر 15 کلونو پورې په انتخاباتو کې برخه نسی اخیستلای. د ملګر مرتونو د خړو پروګرام پروند د اپریل پروند ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا ده. د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول د خوراک لکمې سره مخامخ دي، خو په داسې حال کې چې مرستندوی ادارې په افغانستان کې خوراکي مواد او روغتیايي او تعلیمي خدمات وړاندې کوي، طالبانو د ناحکومتي ادارو ملګر مرتونو پر شجنه کارکونکو بندیز لګولی چې له کبله د دغو ادارو په وینا د دوی د مرستو ویش سخت اغیزمن شوی. تیرونی د ملګر مرتونو مرستو د همغږي ادارې او چاویل ول چې دروان وزره دروشتم کال لپاره په افغانستان کې د بشیر مستپاره څه د پاندی 2 میلیارډ ډالر وکشتنه کړي، خو تر اوسه یوازې 15% ورکل شوی دی. او رسې خبردار چې ملګر مېتون د بشری حقوقو عالی کمشنر وایي چې د روسیې لخوا پر یوکرين تورې غل راورسته 4000 او بخشي 8450 ولسی وګړي د وجل کې دوه تصدیق شوی دی. او ایچ سی آر ایچ نن په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې د 2022 کال فروری له 22مه چې کله روسیې پر یوکرين يرغل وکړ، د روان 2022 کال د اپریل تر 9مه پورې د 8450 اولسي وګړو د وجل کېدو او د 4244 د ټپ کېدو په خلاصوي کمشنري زیاتوي. باورې ده چې د مړو شمیر به تر دې ځکه هم ډیر زیات وي چې په ځینو سیمو کې د جګړو لامل ورته معلومات نه رسیږي او د ځینو رپورټونو لا هم جاج اخلي. خبرونه پای تاسو مشال ریډیو څخه خبرونه اوریدل. په روانه غړی کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په کوټه کې په تیرو څه د پاسه څلو ساتونکو کې په مختلفو بریدونو کې د شپږو پولیسانو په ګډون اته کسان وژل شوي. په صبح کې له تیرو څو ورځو راځي امنیتي وضع بیا خراب شوی. کارپوهان یو څوک ذمہوار غني.
مسله موجوده ده د شرګردي ورتوای یا مسله ګرو ورتوای او حکومتونه هغه یا پولیس یا فورسز یا د انټيليجنس ادارې هغه ناکام دي او په دې واقعیت کې
دا وامن شل ګوند د حکومت لوخا په وزیرستان کې د وسوالو ضد د ممکنه عملیاتو تر فیصله ورسته د مې پر درې منټه ټول ګوندیزه کانفرنس را بللې. په بده سال کې دا چې پښتون ملت پال ګوندونو وارله مخه د دغه سي عملیاتو مخالفت کړی دی.
دی بخبر افغان پالیسی پت نهی امارت تا چیده دی کم عملگردی دا دی با داغین از بلاسو چه تایی نو جی ترسو پر آغا سپورت دا جاری دل تا دا اسی نمائشی پرشنونه دی دینا اس کس مگتا تر لاسه گیگی.
او نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان جمهوریت غورځنګ د حکومت یو کال پوره سو کارپوهانه کارکردګي څنګه ارزوي؟
ترجمه محض باندې څنګه سم مشکلات کا بکړي خو د دې نشې کوم تمه وا او چې د یار لز جماعتونو د دې هوټل پاکستان چلولې په خپل دا غنم چې دې خونه چلول.
نو ریپورټونه هم لرو لمشال ډیډو سره اوسه. او سم د ریپورتونو برخه تر ادو د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې 13 شپه د مشکوک وسوال پرزه د عملیات پر مهال څلور پولیسان او درې وسوال وجل سوي. د دې پیښې زموري وسوال ډلې تیری کې طالبان پاکستان باندې پولیس د عملیات تر هغه وروسته وکړل کله چې د اپریل پر 9مه د کوچلاخ په سپین کلی کې د پولیسو پر ګرځند ډلې ایګل سکواډ د سرګند وسوالو برید وکړ او دوه پولیسان یې وژل او یو یې ژوبل کړ. په ځوابي ډز کې یو وسوال هم وژل سوی وو. په دې اړه د ایوب تن ریپورت اورو.
په کوټ کې د ترګریزه د پولیسو په وینا چې د کوټ څخه 25 کیلومتره لري و شمال لور ته د کوچلاخ په سیمه کې برایش په ناوخته د ترګریزه فورس یعنی ایټیپ د نصرګند وسلوالو کسانو په ضد عملیات کړی دي چې لامل یې څلور امنیتی سرتیري وجل سوی دي. په کوم کې چې علي اکبر، فیض محمد، محمد جاوید او چنګیز خان شامل دي. د ایټیپ په خبره د پولیسو د جوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال کسان هم مړ سوی دي. خطروسه پورې شناخت نه دی سوی. د ترګریز پولیسو د ایټیپ د برایش په عملیات په داسې وخت کړی دی چې کله د اپریل په 9مه نیټه د کوچلاخ په سپین کلی کې د جنو نصرګندو وسلوالو کسان لخوا د ګرځند پولیسو یا د ایګل سکواډ پر ځوانانو باندې د دې سیمه چې لامل یې د ایګل سکواډ دوه غړي وژل شوي او یو بل ټپي شوی وو. څوک چې اوس هم د کوټ په سی ایم ایچ اسپتال کې بستر دی. دلته پوښتنه دا ده چې ولې په بلوچستان بیا په خاصه توګه په کوټ ضلع کې پر پولیسو او عادي وګړو باندې په دا ډول بریدو کې په دې وروستیو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه موږ کله د کوټ خبریال جلال نورزی څخه وپوښتل نو هغه د دې ذمواري د حکومت پر تګلاره باندې راوړوله.
دا ټول د دې ناکامیانې د پولیسو د ادارو د حکومت دا ثابتوي. د دې د غفلت په دې اوله هم نشاندهي کوي چې دغه مسله موجوده ده، د شتګردي ورته وایي یا مسله ګرو ورته وایي، او حکومتونه هغه یا پولیس یا فورسز یا د انټیلیجنس ادارې هغه ناکام دي او پې در پی واقعات کې جنوب کار خدا و چې کم از کم په شارو کې د دغه واقعاتو مخنیوي شوی چې په هغه کې دي ناکام دي، او بیا په انده وخت کې دغه ټول حالات واقعات نشاندهي کوي چې نور به هم د شار خلګ یا فورسز د داس واقعیت سره مخامخ، خصوصا په دغه مساجد او په دغه بالکل د لوی سره نظر انداز دي.
یو ورځ لمخه یعنی د اپریل په 10مه نیټه د کوټ په کندهاري بازار کې د پولیسو و یو موټر ته چیرمه چې کومه چاودنه شوی و. د هغه په نتیجه کې د یوې ماشومې او دوو پولیسو والا په ګډون څلور کسامړه او نونس نور ټپي شوی وو. د کوچلاغ پر نننی پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیزنجو او د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزیا لانګو سخته خواشنی ښکاره کړې ده او ویلي دی چې د ترګری ضد پولیسو یعنی ای ټی ایف د جرأت او بہادری نوې مثال جوړ کړی دی. په کوټه کې د اپریل په 11مه نیټه په جاري سوي جلا جلا بیانو کې دغه جګپوړ چارواکو زیاته کړې ده چې د ترګری ضد په جنگ کې ځانونه قرباني کول د کام هیروګان دي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای لخوا د کندهاري بازار د چاودنې ذمېداري قبله شوې وه.
تاسو مشال ریډیو اوري. عوامي نیشنل ګوند وایي دوی په قبلي سیمو کې د ممکنه فوجي عملیاتو په اړه په اسلام آباد کې په درې مهمۍ ټولګوندیزه کانفرنس راغواړي. دوی وایي د دې کانفرنس هدف دا معلومول دي چې د ترګري مخنیوي تګلاره یا نیشنل اکشن پلان باندې ولې عمل درآمد نه دی سوی او په لاره یې څه خنډونه دي. د دې ګوند صوبای مشر امل ول خان د اپریل په 10مه په پېښور پرېس کلب کې له رسنیو سره خبرو کې دا هم ویل چې په یاد کانفرنس کې به دا خبره کوي چې له وسلوالو سره د سولې خبري یا پروسه د اپریشن دواړه بدنامه شوي کارونه دي. د دې په خبره د ترګري مخنیوي لپاره باید په نېشنل اکشن پلان پورا عمل وسی. په دې اړه د شانواس ترکسي رپورټ اور.
عوامي نېشنل ګوند د مې په دریم اسلام آباد کې د ټول ګوندیز غونډې را بلل اعلان کړی. د اپریل په لسمه د ګوند مرکزی نائب صدر امیر حیدر خان هوتی د خپل ټوټر د لارې لیکلی د کانفرنس لپاره د میا افتخار حسین په مشرۍ کې کمیټه جوړه شوې چې د سیاسي ډلو ترڅنګ بیلابیل فکر لرونکو خلکو ته دعوت ورکوي. د اعلان وروسته د عوامي نیشنل ګوند په ټوټر د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان یو ویډیو هم د خبره کړې ده چې پیښور پرېس کلب کې میډیا سره په خبرو کې ویلي دغه کانفرنس کې به په اعلان شوی عسکري اپریشنونو خبره کیږي.
پاکستان کی جو تاریخ هم دیکھے 70 سے لے کے ابھی تک
د پاکستان چې تاریخ مونږ وګورو نو د اویم لسیزونه تر اوسه پورې مذاکرات هم بدنامه شوي او اپریشن هم بدنامه شوي. کته د مذاکراتو خبره کې نو دا قامې تر سره نه مني. همدا شان کده غټ اپریشن خبره کیږي نو د غټو اپریشنونو چې کوم اثرات شوي نو د هغې په اساس پښتون قام کې چې کومه مایوسی راغلې ده نو هغه شان اپریشن هم تر سره دا قام نه مني. همدا دوه خبرې چې ټول ګوندیز کانفرنس کې به مختره وړو او کوشش وکړو چې د پاکستان سیاسي ډلې په دې متفق کوو. دوه خبرې دي. اول دا چې په نېشنل اکشن پلان دې پوره په پوره عمل وشي. کده اوسه پوره نه دی شوی نو ولې نه دی شوی؟ څوک په لاره کې خنډونه د هغوی په ضد عملیات وشي. نیشنل اکشن پلان یا د قومي عملداري منصوبه په کال 2014 کې منظوره شوه. دغه منصوبه د لاندې د ترهګرو اړې ختمول، نصاب کې بدلون او ځین نورې خبرې هم لیکل شوې. خو د ایمل ول خان په خبره چې په دغه منصوبه پوره په پوره عمل نه دی شوی. یاد ګوند څو کلو راسي دا بیانونه ورکول چې په خیبر پختونخوا کې ترهګر یو وار بیا شروع شوي او په زیاتېدو هم ده. خو هغه وخت په صوبه کې ناست د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت دغه شان تورونه رد کړي او دغه بیانونه یوازې د سیاسي مخالفت په بنیاد ګرځولي. دا وخت په خیبر پختونخوا صوبه کې د ترهګری پیخي په زیاتېدو دي. نو که دغه کانفرنس وشي او دا خبره په کې مخ ته راشي چې آیا اپریشن دی وشي یا دی ونه شي او یا بیا اپریشن باید څنګه وشي، نو د سیاسي ډلو نظر یا تجویزونه کله په پام کې ساتل کیږي؟ صحفیو ته ذکر طارق افق د مشاد رډي هم دا پوښتنه داسې جواب کړي
چې یقینا دا خبره صحیح ده چې کله موږ اپریشن زربیاز په کوړو یا رد الفساد مو کړلو دا یې په نتیجه کې چې کوم دي دومره شو چې دې ځنه دا چې کوم دا ترهګرو نو دا غي موجودګي چې کوم نو هغه دلته ختم شو راغو دا کاروایان چې کوم دي کنه هغه بیا هم روانې وي لکه موږ دا ویلو چې جره دا فوجی کاروانی چې کوم شي وی دي یا پرشنې شي وی دي نو دا غیم موږ ته 70% نتایج مخې ته نه دی راغلي نو دا څنګه د شهره دات کاروانی چې کوم دي چې کوم دینه مخکې شي وی دي فوجی اپریشن نو هغه بس په طرفو تور باندې شي وی دي پای کې د سیاسي جماعتونو یا د حکومتونو صحانه و شامل
امل ولی خان په خپل خبرو کې د ټول ګوندیز کانفرنس ته اعلان او ایجنډې نه علاوه هم ځینې خبرې کړې چې په کې دا هم ویل دي عام انتخابات په 8 اکتوبر په ټول ملک کې وشي او د سوال وکړه چې په پنجاب کې به وخت انتخابات اعلانېږي همدغه شان اعلان د خیبر پختونخوا صوبې د پاره ولې ونه شو شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
اغه ملي دي موضوع سره تړلې یو بل موضوع دغه دا چې د پاکستان د ملي امنیتی کمیټې په غونډه کې په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو د کولو فیصله د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو اندیشمن کړی دي ځکه خلک وایي چې دوی وار لمخه د وسوالو زد عملیاتو لکبله کړهونه لیدلې یا وېر لري چې بیا عملیات وسی نو ځنه بیا به کوري او نور کړهونه ته مجبور سی په جنوبي وزیرستان کې په شاو خو دوله سيزو کې په وار وار فوج عملیات سی او دا محل سیمه له وسوالو پاکه د خو وخت نا وخت پیښې پکې کېږي تفصیل د اشتیاق مسجد پر ریپورت کې
په دغه باراک شه د سویلي وزیرستان پښتون ژغورنې غورزنګ مشر رحمت شاه مسجد ویایي
چې په وزیرستان کې د څمندراسا حالات سره ډېر کړکې چاندای طالبونو بریزینا کوي او کله پاکستان فوج بریزینا پې کوي میزو دایي چې کیمو طالبون دي د پاکستان فوج ریاست په خپل وروستلې دي د مشر فیزامیدو یې دغه وروستلې دي چې د مذاکرات په نوم باندې ونن قاده سره ولي کا سره ویژني میز په دښ کور نه ولري خوب د میز حوام ته چې کاسه نقصان و د دغه وو میز ان شاء الله مزمت حقاوی او بل د اپریشن جمع کیږي دا خوره د افسوس خبره دو چې تنزل اسکولا وزیرستان په دغه نو مورته خالی پوته سو کورینا لانګشول بازورینا لانګشول عوام مرسخ اونن بیا هغه خبره کوي میز نه دا جنگ مانی او نه دا جنگ دای دا د ډالر د غټل د پورا دایو گیم راووندای د میز د پختون تفوز مومنت یو ورکر زمدای چې میز د خپل سینې په پری کې خود تا وو میز اجازات ونه کی
د سویلی وزیرستان لوور ضلع عوامی نیشنل ګوند او ولسی پاسون یو مشر ایاز وزیر ویایي چې د وسلاوله په خلاف پوځي عملیات د پورا خلق پلا سیما پرشوله تا تیار نه دی
وزیرستان کی زور ور مشر کسر دا ته یو رچې نه دغه د نامړ کې کومي جو اجرات کنه کې د خپل علاقو خالی نه کی دا خوره د نیش د دامه ستا په خیرات کې نه درو کړی دی یو په وزیرستان کې بالکل د چستی نه و خلې دی وخت د شاګدان یو وکا اصلا باندې پابندي وا کوویز بیا یو په دا کې چې دا اصل په کورینا کې چې سره نه ویلکه په بازار کې چې نمایش شری دی نه دا یی چې اصلا باندې دا بالکل پابندي و لګایي
مشال ریډیو چې په سویلی وزیرستان کې پوځي عملیات او په وانا بازار کې په وسله ګرځاولې بندیز په باراکښې د پولیسو مشر شبیر حسین سره تماس ونیولې هغه وویل
اصلا اوس بندیز د پخت بدل مخکنه اصلي مسئله وړي بالکل دا څنګه بنست دا داسې چې د پرشن نه نست چې پرشن ډیسیژن سره اله فیصله سي پرشن کې ویل کېږي
د سویلی وزیرستان ضلع سیدین کې دا هم وویل چې کا پاکستانی حکومتي چارواکیو د وسلاول په خلاف پوځي عملیات په وخت د سیمه خلکو ته د وټلو وویل بیا به دوی په لوی احتجاج روس پورې کول باندې به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
اوم لدی موضوع سره تړلی بل رپورټم درورو خطر دی لمخه د اعلان او کوز د مشال ریډو د خبرونی تاسو کولای سي د مشال ریډو په ویب سټ باندې په ژوندۍ بڼه باندې واوري چې پته ده mashalradio.com او که تاسو غواړئ چې ویډیوګانې وګورئ نو د مشال ریډو د فیسبوک سره سره تاسو انسټاګرام ته هم تللی شئ او ورسره ځینې ویډیوګانې او رپورټونه په ټویټر باندې هم تاسو ته ترلاسه کېدای شي او ورسره تاسو په یوټیوب باندې هم د بشار ریډیو ویډیوګانې او مرکه او شننې اوریدلای شئ. نو تاسو دا ټول تعقیبولای شئ. او هم دې موضوع سره تړلې خبره دا چې د ملي امنیت کمیټې غونډه کې د ممکنه پوځي عملیات په خبرګون کې یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو خپل اندیښنې څرګند کړې او وایي چې وزیرستان یا نور پښتون مشت سیمو کې وړاندې هم په وار وار عملیات شوي، خو د دوی په خبره ترګري ختمه نسوه. دوی دا وایي چې نن باید عام ولس نور د جنگ خشاک جوړ نسی. تېر ورځ د پارلمان په غونډه کې د جمهوري اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان وویل چې د وزیرستان ولس په تیر ولسیزو کې د پوځي عملیاتو له امله سخت اغېزمن شوی دی، نو باید حکومت هغه ځای ته ګوته ونیسي چېرته چې ترګري ختمې شي. تفصیل به د عمر وزیر په رپورټ کې واورو.
د تېرې جمعې په ورځ نېشنل سیکیورټي یا ملي امنیت کمیټې په غونډه کې سیول ملټری مشترکه پریکړه کې وسله والو له منځه وړلو لپاره په 15 ورځو کې نېشنل اکشن پلان بیا پیلولو هوډ څرګند کړ. د دې پریکړې پس یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د ممکن عملیاتو په خبرګون کې اندېښنې څرګندې کړې. د اپریل په 10 د پاکستان پارلیمان په مشترکه غونډه کې د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان وویل چې وزیرستان کې نور عملیاتو اجازه نه ورکوي. وزیر اعظم صاحب تشریف فرما دے، ملی امنیت کمیٹی وزیرستان کے عملیاتو فیصلہ کرے. وزیرستان کے ترنن پورے ہوا معاہدے شوے او یو ویش پورے عملیات شوی. وزیرستان کے فوجی عملیات مونگتا دمنلو وڑ نہ دی. وزیرستان خلق نور ستڑی شوی، وزیرستان برباد دے. زو وزیر اعظم توایم چ وزیرستان خلق به هیڅ فوجی عملیات قبول نکړي. حالت د تعلیم ضرورت ته، حالت خلکو ته صحت، تعلیم او روزګار ضرورت ته. د شمالي وزیرستان د پارلیمان استازي او ملي جمهوري غورزنګ چیرمن محسن داوډ وای چې د عملیاتو په ځای د وسله والو منځ وړلو لپاره حکومت په خپلو پالیسو نظر ثانی وکړي. نو ماوړي د خپل ګوند لخوا په یو بل بیان کې هم ویلي چې فوز او حکومت د ولس اعتماد بایللې، کسل اپریشنونه هم وکړي او لس په باور نکړي.
مذاکرات خبره هم مونږ خپل خبره په جار کړه او اسمبلی په فلور دغه مخالفت کړه. اوس د اپریشنونو کیسه چې کوم دي کوي ناغم زما ټول سټیټمنټ څنګه ګرونه په اسمبلی په فلور باندې موجود دي. مونږ مخکې کوم مخالفت کړه او سم مخالفت کړه چې سو پر کلیریټی نه راغله. د سپورټ د کمزې نه روان دي، دا غزي خلاف دي. اوس قدم پر تکای نه نو دا ځان ته پروفونه کوي د مخکېم کړي دي. دې بخبر افغان پالیسی بدلای او امارت ته چې دې کوم ملګرتیا دې په دغه نه لاسو چتای نو چې تر سو پر هغه سپورټ د جاري دلته دا اسې نمایشي اپریشنونه دي نه اس کیس ما ګټه تر لاسه کیږي.
دا عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امل ولی خان په خپل بیان کې ویلي چې تر سو ترهګر واپس راوستلو او دا غوي سہولت کارانو ته سزا نوي ورکړل شوې او د قانون منګولو ته نوي سپارل شوې، د فوزي عملیاتو اجازه نه ورکوي چې پښتانه یې بیا خشاک جوړ شي. د پاکستان فوج مشر جنرال سید آصف منیر د مارچ په 14 جنوبی وزیرستان ته د سفر پر مهال ویلي ول چې په بشپړ ډول د ترهګرۍ تر ختمې دو پورې به وسله والو ضد جنگ ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر وزیر له رپورټ سره د خبرونو یاند رپورټونو هغه برخه چې د ممکنه فوجي عملیاتو په اړه ولا هغه په دې ځای تړو. خو د عملیاتو یو بل موضوع هم را سره دا واغه ده په سند صوبه کې. هغه رپورټ راځو د سند او پنجاب صوبې په پوله کچینو میسمه کې پولیسو د غلو پر ضد لوی عملیات پیل کړی دي. د پنجاب د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر عامر میر د دې عملیات په اړه مشارې ډول د غلو پر ضد لوی عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شاه بشیر په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوه. د پولیسو سره رینجرز ځواکونه هم په عملیاتو کې مل دي. بلخوا د سند پولیسو مشر آی جی سند غلام نبی میمن بیا وایي چې د غلو پر ضد عملیاتو کې دوی جدیده وسله او د معلوماتو لپاره ډرون هم کاروي. د غلو پر ضد عملیات په داسې حال کې پیل شوي چې په یاد سیمه کې د مودې رایسي د پیسو لپاره د خلکو د تښتونو پیښې مخې ته راغلي. پولیسو په وړاندې هم د غلو پر ضد عملیات کړي دي. آیا د عملیات په څومره ګټور وي؟ تفصیل به د نیاز علي په رپورټ کې واورېدو.
د پنجاب صوبې نگرا حکومت د اطلاعاتو وزیر عامر میر د اپریل په لسمه مشال ریډیو ته ویل د غلو پر ضد د عملیاتو پریکړه ملي امنیت کمیټه په غونډه کې شوې وه. او د اپریل په نهمه د سنو پنجاب پولیسو په ګډه د غلو پر ضد عملیات پیل کړي دي.
کچے کے علاقے میں نا لوگ یہ اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور پھر تاوان مانگتے ہیں.
دی وای په کچن میسمه کې غلو خلق تختوی او بیا تر قلنګ یا بتغواړي. د غلو پر ضد د لوی عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملی امنیت کمیټی په غونډه کې شوې و. په هغه وخت پنجاب پولیس په لاهور او اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج لامل مصروف و. نو اوس په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات پیل کړي دي. نو موږ دا پریکړه کړې چې دا عملیات باید یو ځل وشي او هلته پولیس خپل شتون وساتي. امیر میر زیاته کړي چې په دې عملیاتو کې د سنو پنجاب پولیسو سره رینجر ځواکونه د بختر بند ګاډو سره هم برخه اخلي. بلخوا د سن پولیسو مشر ای جی سن غلام نبی میمن د اپریل په نهمه د کچی سیمې دوره کړي او هلته یې په عملیاتو کې برخه اخیستونکي پولیسو عسکرو افسرانو سره لیدلي. وروسته له هغې خبریالانو سره په خبرو کې ای جی سن ویلي او د غلو پر ضد عملیاتو کې موږ جدید وسله او د هغوی د معلوماتو لپاره ډرون هم کارول کیږي.
تو هم پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بھی کوئی ایسا سولوشن نکالے.
دی وای چې موږ پورا هڅه کوو چې د دې مسلې په مستقل توګه حل راوباسو. د دې سیمې د غلو پر ضد په وړاندې هم وخت په وخت عملیات شوي. خدا عملیات لږ بدل دي. دا ځل د پنجاب او سن لخوا په ګډه عملیات کیږي. د سن په دریو ضلعو کې د غلو معلومولو او په ضد کاروي لپاره ډراون هم کارول کیږي. ورسره موږ جدید وسله پولیسو عسکرو ته ورکړی ده. ولې چې زموږ بکتر بند گاڑی چې کله حل تزي نو هغوی هغه هم په نخه کوي. د سن پولیسو مشر غلام نبی میمن زیاته کړي چې دا ځل به د غلو تر ختمېدو پورې عملیات روان وي او پولیس به په یادو سیمو کې خپل شتون ثابتوي او قانون به عملي کوي. د سن او پنجاب په پوله په کچنومي سیمه کې د غلو پر ضد له دې وړاندې هم څو ځله د پولیسو عملیات شوي چې پولیسو پکې غلو د وچلو او هغوی ته د لوی تاوان رسولو دعوه کړي. خو بیا هم غله په یادو سیمو کې راښکاره کیږي او د تختونې پیښې مخې ته راځي. د کچې د غلو پر ضد تازه عملیات به څومره ګټور وي؟ په کراچی کې خبریال فیض الله خان وایي چې د کچې غلو ته د لوړ پورو سیاسي او د سیمې خلکو مرستې حاصل دي او سیاسي خلک د کچې غلو د خپل سیاسي او نورو مقاصد لپاره کاروي.
د غلو په ضد چک دا عملیات کم را روان دي. دا دینه مخکې هم شوي دي او هغه په نتیجه کې یو څو ورځو د پاره من هم قائم شوی دی. خو دا مستقل او پایدار حل نه دی. د دې یو وجه دا ده چې په سند او پنجاب په سیمه کې دا کچه چې کومه سیمه ویل کیږي دلته بعضې داسې مشران یو ډېرې دسې دي چې هغه د غلو همکاري کوي. نو هغو خلاف هم څو پورې چې عملیات نه کیږي نو د دې کامیابی ګران راته ښکاري.
د سند او پنجاب پولیسو په کچن میسمه کې د عملیات په داسې حال کې اخیستي چې په یاد سیمه کې د مدیر حسی د پیسو لپاره د خلکو د تختونې پیخي مخې ته راځي چې زیاتره خلک د خیبر پختونخوا او بلوچستان پختون میشته سیمو مزدوران ترانسپورټران بیا تختول شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډوري خبری کړی دا په دو منیمای کې بدرته هم د افغانستان پاړه او سیمه پاړه یو شمیر ریپورتونه لرو چې پکې یو ریپورت هم د پاکستان د ګډه غونډه چې پاغه کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو د کمولو پاړه د قانون پاسېدل او ورسره بیا یو کال د وزیر اعظم شهباز شریف د حکومت پوره سوی دی پاغه بم ریپورت وی.
د مست موسیقی لولولونه د ډکو شیرنو او د اوریدونکو سره د خوندور غپ شپ پونی ز خبرونه. هر اونۍ ل مشال رادیو نه
اوس په د خبرو نوټ لنډي سر واورو. نن سهار د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه کوچلاخ کې د پولیسو وسوالو ترمنځ په نشته کې څلور پولیس سرتیري وژل شوي. د پولیسو دا وده چې په نشته کې درې وسوال هم وژل دي. پېښه د پېسلمي په وخت هغه مهال وسوه چې ترګري ضد پولیسو د کوچلاخ یو جومات ته د تلاشۍ لپاره ورغلل چې ورباندې له جومات دننه د پولیسو په ناټاچ وسوي. د پېښې زموري وسوالې لري د طالبان پاکستان منلې ده. عوامي نېشنل ګوند د مې پر درېمه نېټه په اسلام آباد کې د ټولګوندیز کانفرنس پلان کړی. د افغانستان مشر امیر حیدر خان وتی پرون په ټویټر لیکلي چې د کانفرنس لپاره د ګوند د جنرال سیکرټري ایم کفتي امي افتخار حسین په مشرۍ یو کمیټې جوړ کړي چې مختلف سیاسي ګوندونو مشرانو ته به بلنه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ملي امنیت کمیټې پرېکړه کړې چې په هغه هېواد کې د زیاتېدونکي ناامنۍ ختمولو لپاره به ټوټلي پوځي عملیات کېږي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې په افغانستان کې د طالبان له حکومت سره اړیکې ښې دي. خدای تور پورې کوي چې د هغه هېواد خاوره نن هم د پاکستان پر ضد د ترګري لپاره استعمال شي. خواجه آصف له امریکا ژغ سر په ځانګړې مرکه کې چې نن خبره سوې زیاته کړې چې په خپل روسي سفر کې د ناقانونه وسوالو ډلې تیری کې طالبان پاکستان د جنګیالیو په افغانستان کې د شتون موضوع له طالب چارواکو سره راپورته کړې وه. د پاکستان په انتظام باندې کشمیر های کورټ نن د دې سیمې وزیر اعظم سردار تنویر الیاس د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې له چوکۍ څخه محاله ګرځولې. مړي ته د عدالت تر خدمت پورې سزا واورول سوه. د پاکستان سرکاري خبري اژانس ای پی پی وای چې عدالت تر هغې وروسته وزیر اعظم د پوهنې په تور وغوښت چې کله نوموړي په یوه ولسي غونډه کې پر عدالت د حکومت په چارو کې د مداخلت تور پورې کړ. او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام پرون د اپریل پر لسمه ویلي چې د راتلونکي شپږ میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا ده. د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول د خوراک له کمې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري نن په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د روسیې لخوا پر اوکراین تر یرغل وروسته 4500 ولسي وګړي د وژل کېدو تصدیق شوی. تاسو مشال ریډو اوري او سم یو بل د ریپورت ترازو چې د افغانستان په اړه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خبرداري ورکړی چې طالبان د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو په کار باندې سره هڅه کوي چې دا سازمان دی د تاړ باسي څو د افغانانو ملاتړ او دوی ته د خدمات وړاندې کولو یا هم د هغو اصول زخه چې دوی د ساتنې دند لري یو ډارونکي انتخاب وکړي. د سازمان نن یو اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د یوناما مشري روزا اوتنبایو د 2023 کال د مې تر 15 پورې په دې وخت کې د خپل عملیاتي چارو د بیا کتنې لړۍ هم پیل کړې ده. جزئیات په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما خبرداري ورکوي چې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي چې ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو خدمات وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې دوی یې د ساتنې دند لري یو ډارونکی انتخاب وکړي. یوناما د سه شنبې په ورځ یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي دا بندیز د نجونو او ښځو پر وړاندې یو قصدي او تبعیضي چلند و چې بشري حقوق او بشردوستانه اصول نقضوي او افغانانو ته د ژغورونکو خدماتو د رسولو په برخه کې خنډونه رامنځته کوي. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا اوتان وایوا د 2023 میلادي کال د مې تر 15 پورې په دې هیواد کې د خپلو عملیاتي چارو د بیا کتنې لړۍ هم پیل کړې ده. د یوناما خبر پاڼه کې زیاته شوې په دې موده کې په افغانستان کې ملګري ملتونو اړینې مشورې ترسره اړین عملیاتی تنظیم رامنځته او د ټولو ممکنه پایلو لپاره به چټک بیړني پلانونه جوړ کړي. خبر پاڼه وړاندې لیکي د 2023 کال د اگست لمیاشت رئیس ملګری ملتونه د افغانانو د بیساري کړاو د کمولو لپاره د پاتې کېدو او ورسره د مرستې رسولو هڅه کوي. خو طالبانو د اپریل په 14 نیټه په ننګرهار ولایت کې د دې سازمان ادارو کې خزینه کارکونکو له کار کولو منع کړي. د طالبانو له دې پریکړې وروسته یوناما په افغانستان کې خپل 3300 کارکونکو ته خبر ورکړ چې تر دویم امر پورې کارتولان نشي. د یوناما د نوې خبر پاڼې پر بنسټ د سازمان بیا هم خپل ټولو نارینه او خزینه کارکونکو ته لارښوونه کړې چې د ځینو ځانګړو دندو پرته د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د کار کولو لپاره ولاړ نشي. دا په داسې حال کې ده چې د معترضو ښځو د ائتلاف غورځنګ په نجونو او ښځو د بندیزونو له امله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په کمزوري دریځ نیوکه کوي. د ائتلاف نن په یو غبرګون کې چې پرېکړه لیکي یوې غړې ازادي راډیو ته په خپل ویډیویي پیغام کې رالیږلی او نه غواړي چې نوم یې په راپور کې یاد شي ویلي.
زموږ د ایلو خلاف یو ځل بیا نړیوالو مرستندویو بنسټونو او ملګرو ملتونو د طالبانو پر وړاندې له نرمۍ کار واخیست او له دوی سره تعامل کوي.
د معترضو ښځو د ائتلاف غورځنګ داسې مال د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو د لګیدلو بندیزونو په برخه کې د ملګرو ملتونو په سکوت نیوکه کوي چې یوناما ډېر کله په خپلو اعلامیو او مخامخ خبرو کې ویلي چې دا بندیزونه د منلو نه دي او ټینګار یې کړی چې باید افغان ښځو او نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. یوناما هم دا ډول د طالبانو په بند کې د بندي فعالانو په اړه اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم د افغانانو له بیا بیا غوښتنو سره سره نه د نجونو او ښځو زده کړو او کار ته اجازه ورکړې او نه یې هم په هغوی لګیدلي بندیزونه لغوه کړي دي.
د یوناما یو بل رپورټ هم درته اورو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو له بنده د نرګس سعادت او زکریا اصولي د راخوش کېدو هرکلی کړی، خو د یو شمېر نورو بندي فعالانو پر وضعیت اندېښنه شولې ده. یوناما له بنده د یوې معترضې مېرمنې نرګس سعادت او د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د راخوش کېدو هرکلی کړی، خو د نورو توقیب سو فعالانو پر وضعیت اندېښمن دی. په دې اړه د رپورټ تاسو پام راړو.
یوی با خبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د خزو د حقونو فعال نرګس سادات چې د خزو په اعتراضونو کې به هم ګډون کوو او د طالبانو لخوا نیول شوی و، د دوشنبه په ورځ په ضمانت خوشي شوی. نرګس سادات چې د افغان ځواکمنو مېرمنو غورځنګړې د طالبانو لولوري د افغان جنو او مېرمنو په کار او زکړو د محدودیت سخت مخالفه و، وخت په وخت به په خبرګون کې د خزو په اعتراضونو کې برخه اخیسته چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو لولوري ونیول شو. دغه سرچینې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نرګس سادات په زندان کې شکنجه شوی چې له امله د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی. سرچینی دغه شان ادا وکړه چې په دې وروستیو کې نرګس سادات د طالبانو لخوا د داعش د غړیتوب په تور له نیول شوي دوو مېرمنو سره یو ځای په یوه خونه کې ساتل کېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غلي سادات د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشې کېدو خبرونه هم خپاره کړي. په وروستیو کې د ښاغلي اصولي د ناسم روغتیایي وضعیت خبرونه هم خپاره شوي وو. د ښاغلي اصولي د کورنۍ له غړو سره هم په اړیکه نیولو بریالي نه شو. تېره اونۍ د افغان هنرمند موسا شاهین د کورنۍ غړو هم د هغې د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه رسنیو ته ویلي وو. د راپورونو پر بنسټ موسا شاهین چې سیمه ییز سندرغاړی دی د ګردو ناروغي هم لري. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤول احمد سرمس وایي چې دوی د موسا شاهین د خوشې کېدو په هدف کمپاین پیل کړی. ښاغلي سرمس د طالبانو په زندان کې د موسا شاهین د روغتیایي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ښاغلی شاهین درې میاشتې وړاندې د طالبانو له لوري پرته له کوم جرم نیول شوی دی او تر اوسه هم په زندان کې دی. اوس وروستي خبرونه چې زه یې د هغه له کورنۍ لرم دا دي چې د ښاغلي شاهین روغتیایي وضعیت ښه نه دی او طالبان طبي مرستو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
خغلی سرمز طالبانو له حکومت او غوښتل چې د شاهین د زندانی کېدو په تړاو د خپل پریکړه بدله کړي. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤل احمد سرمز په افغانستان کې د هنرمندانو د ژوند په اړه اندېښنه هم څرګند کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد او د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د خغلی شاهین او نرګس سادات د روغتیایي وضعیت او دا چې دوی ولې خغلی شاهین ته روغتیایي خدمات نه برابروي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون د استادانو سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او الهه دراورزی لا هم د طالبانو په زندان کې دی او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلی کې ل فرخنده اسد سره ووري.
د افغانستان د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د کرومایټ ډیر یو کان یا مادن یو کورنی شرکت ته په 15 کلن قرارداد ورکړل شوی. په خوست کې د ځای طالب چارواکو په وینا په دې اوږدمهاله پروژه کې په 200 ځای کسانو ته د دایمي کار زمينه برابر شي او له دې کانه به په منځني ډول هر کال تر 200 زیات ټنه کرومایټ استل کیږي. د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ سربیره ګربوز تڼي شمل دومنده او سپیرای ولسوالۍ کې هم د کرومایټ ډیر مادونونه موجود دي. تفصیل به د نجیب الله خیل په ریپورت کې واورو.
د قرارداد لمخې د یو ټن کرومایټ ډبرو قیمت 15,000 افغانۍ ټاکل شوی چې 200 ځای خلکو ته به پکې په دایمي ډول د کار کولو زمینه برابره شي. د یاد معدن د استخراجولو قرارداد کریم وردک شرکت ته ورکړل شوی. د یاد شرکت مرستیال انجینر حبیب الرحمن همت مشال رو ته ویل
قرارداد دوه مرحلې لري چې یو اکتشافي برخه ده او دوه انکشافي برخه ده. نو کله چې بیا وکتل شي چې معدن څوره سټاک لري څوره ذخیره لري وی خپل یو جو فیزیک سروې لرو دلته دغه نه ورسته بیا گزارش لګل کیږي وزارت او دغه نه ورسته بیا انکشافي بخش شروع کیږي چې بیا بخیر سمو مواد استخراجو او وروبه.
د ځاځي میدان ولسوالۍ د هغې سیمې خلک هم دې کار ته خوښ دي چې د دوی په سیمه کې د کرومایټ ډبرو کان استخراجیږي. د یادې ولسوالۍ د الګاډي قوم اوسیدونکی محمد رفیق چناروایی
دغه پروژه چې ډیره مهمه ده دا به زموږ دپاره یو فخر یو ویاړ دی چې زموږ ولسوالۍ کې زموږ کلي کې داسې ځای دی. نو دا به زموږ ځوانانو ته د کار زمینه مسیده شي زموږ ځوانان به کار پکې وکړي زموږ ځوانان چې دي اوس بیکاره دي.
قومی مشر محمد غفور خان هم وایي په دې کار کې پخوا هم کیندنې کېدې خو دا چې رسمي قرارداد نه و نو ګټه یې کمه وه.
دا مهمه پروژه ده چې ویلې چې خلکو ته کور پیدا شو چې دا کور موږ ته وشي غریبانو د هر چا په خپله ګزاره پوهشي. ویلې چې دا تیګه غلوړله داسې خلکو نه شوه کولی ټیکا کولی چې هغه موږ ته ټیکا کړې وای واخ هر چا کور په شوه وای دا سامه نه شوه کېده وچې دولت هغه کړله بیا دولت چې موږ ته څومره هغه کې وخیله دا یکسینې موږ ډېر خوښ یو.
د کرومایټ ډبرو څخه په کومو برخو کې ګټه اخیستل کیږي؟ د قانون یو تن انجینر طایف شاه برلاسې په اړه وایي
کرومایټ استعمال چې دا د فولاد په جوړولو کې د اوسپنې د الیاش په ډول استعمالیږي او د دې تر څنګ هغه سپوږمکۍ چې هوا ته توغول کیږي ایزان سره یوه لمبه شړې دې په خاطر چې هغه کورای منځه لړه نه شي د کورا په کرومایټ ورته پخل کیږي او د دې تر څنګ د اطفایي هغه بسونه چې د اور وژنې په مرحله کې ځان رسوي یا سپرې دي دا د حرارت ضد دي. نو بیا دغه د کرومایټ نه استفاده کی ادی تر څنګه په تبابت کې د شکر ناروغي د انسولین کنټرول لپاره سی ار یو 15 ازیتو په درلودلو سره دغه د نړیواله درختی کمیټه لخوا تایید شو.
د معلوماتو لمخې په خوست کې د قانونو درې نور قراردادونه هم شوي چې دوی د ګربز په ځوان شورا کې او یو قرارداد هم د تڼیو په ورشل کې دی. د چارواکو په وینا له ډیرو لویو قانونو پرته چې داخلي شرکتونو سره د استخراج ظرفیت نشته او بهرنیو شرکتونو سره قرارداد کیږي عمومي پالیسي داده چې دا ډول قانونه داخلي شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شي.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرس پمشال راډیوی مجله کې
تاسو مشال ریډیو ری د پاکستان پارلمان په ګډه غونډه کې د سپریم کورټ د مشر قاضي د واک حدود بیا مشخصولو یعنی سموټو نوټس اخستلو قانون منزور کړی دی او د دې منځوري هم ور کړی دی چې په ملک کې دی د صوبایي او قومي اسمبلی لپاره انتخابات پر یو وخت وکړل سي. د پارلمان په غونډه کې چې پرون سوي حکومتي تیادانو پا په اشارو اشارو کې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د انتخاباتو په اړه پریکړه په وجنی واکې وکړي. خو د پارلمان غونډې ته راغلي د سپریم کورټ یو قاضي قاضي فایز صاد د پارلمان غړو د عدالت په اړه تکرونه سره اتفاق ونه کړی، خو ویل چې د آئین او قانون بلدستی لپاره به دی ولاړ وي. په غونډه کې سېنېټر مشتاق د ترغری په اړه اپریشنونو پریکړه غندنه وکړه او ویل چې فوجي عملیات پر ځای هلته سکولونه او روغتونونه جوړ سي. په ګډه غونډه کې لوړاندې د پارلمان په کوټې کې د آئین ګولډن جوبلي ولمانځل سي، یعنی 50 کاله پوره سو. نور تفصیل د اسلام آباد د ګوهر مسجد په دې رپورت کې.
دا قانون د منځوري لپاره پارلیمان ته د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارڑ وړاندې کړو چې پارلیمان کې د ووټونو په اساس په اکثریتي رائے سره منزور شو. یاد دوی چې د دغه قانون مسوده وفاقي کابینه د مارچ په 28مه منزوره کړې و او پر هم هغه ورځ د قومي اسمبلی نه هم منزوره کړې و. د پاکستان تحریک انصاف غړیو د اپوزیشن په توګه د دې قانون په منزوري باندې په پارلیمان کې کلک احتجاج وکړو. د سوموټو نوټس اخیستلو قانون کې به څه بنیادی بدلون راشي؟ قانون پوه اسدالله خان مشال ریډیو ته څه داسې وویل. هم په دغه ورځ پارلیمان د دې منظوري هم ورکړې ده چې په ملک کې د صوبایي او قومي اسمبلی لپاره انتخابات پر یو وخت وکړل شي. د دې قانون مسوده د مسلم لیگ نون یو مشر مرتضی جاوید عباسی وړاندې کړه. د دې ایوان خیال دی په ملک کې د اقتصادي ثبات لپاره سیاسي ثبات ضروری دی، نو ځکه دی د ټولو اسمبلیو ټاکنې له آئین سره سمې د نگران حکومت تر خوا لاندې وشي. دا منظوري د هغه قرارداد په منظورولو سره ورکړل شوې ده چې د اپریل پر 10مه نیټه پارلیمان ته وړاندې کړل شوې وو. د یادونې وړ دی چې پارلیمان ګډې غونډې نه وړاندې د پارلیمان کوټې کې د آئین ګولډن جوبلی ورځ هم ولمنځله شوه، چېرته د پارلیمان مشرانو په پاکستان کې د آئین په اړه خبرې وکړې او په اشارو کې یې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په هغه پریکړه باندې نیوکې وکړې چې کم ترخوا لاندې په پنجاب کې د مئی په 14مه انتخاباتو پریکړه کړې ده. خو د ګولډن جوبلی په دغه ګډه کې ګډون کړي د سپریم کورټ قاضي قاضي فایز اساخ په لاوینا کې وویل چې د سیاسي تقریرونو سره اتفاق نه لرم خو د آئین سره کلک ولاړ یم. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
نن د وزیر اعظم شاه بشیر په مشرۍ د پاکستان جمهوریت غورځنګ د حکومت یو کال پوره سو. پروسه ښکال پی ډی ایم د ادمی اعتماد تحریک لاري د تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ لري کړ او د اپریل پر یو لسمه شهبا شریف وزیر اعظم ټاکلی. شهبا شریف په تیر یو کال کې د خپل حکومت ستاینه کړي خو مخالفه ګوند تریک انصاف یې بیا یو شمیر ناکامۍ حسابوي. په پېښور کې زموږ همکار شبیجان په خپل دی رپورت کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ د حکومت یو کلنی مودي جاج اخیستی دی.
دا پی ڈی ایم یا پاکستان جمہوری غورزنگ اتحادی حکومت خوشا کال پورا شوی دی. دوی پا پاکستان تحریک انصاف پا حکومت دوی با کال لواندے چھ کلا مخالف ڈلو کیو پا پاکستان تحریک انصاف تا آغا حکومت پانے دا تورون لگول چھ ملک چلول نور جی بڑ رشوتون هم سیوا شوی دی چھلا وجہ حیوات دا دیر گرانے سرمخ شوی دی امن و امان خراب دی دا ملک معاشی خارجہ او داخل پالسے هم دا دوی ناپوختیا لوجہ دیر بد اغد بن شوی دی. خو آیا دا کال تیرہ دو روستو کل نچے پاکستان جمہوری غورزنگ پی ڈی ایم اتحادی غړو حکومت سنبھال کړی دی دغه ننګونی کمی کړی دی او کنه او چې کوم ستونزې هیواد او ولس تر پی خوې هغه تر کومه حد کمی کړی دی. نو پی خور کې خبريال او شنن کې رفعت الله اورگزے مشال لیړو ته وای چې د عمران خان په وخت کې کم بد حالات وو د هغې نه نور هم سیوا شوی دی.
او ما په خیال باندې چې دا چې کوم حالات د عمران خان سب دور کې وو نور ډیر سنگین شوی دی لکه هغه کې تقریبا 50% جدي نور اضافه شوی دی. ان کمنګي وان جدي نن ته دا ملک چه دے ریکارڈ مہنگائی دے یعنی مطلب دا چې عمران خان صاحب پاتې شوی وي دا قیمتونو بند شي دغه شان خطو لگا هغه پکې څه چینج نشو راوړل خو له تور خټول بدی حکومت راغلو غنه هغه خو بد شو کنه هغه خو چې کوم ملک سره زیاتی کړی وو هغه زیاتی غتم الټه فائدہ شو او پی ڈی ایم جماعتونو چې دی دو ته نقصان شو. نو اوس دو چې دی یو کال نه بالکل دو هر فرنٹ باندې چې دی دو بالکل ناکام دی. آئی ایم ایف سره ڈیل نه دی شوی پاکستان کله یو ملک ته سوال کوي کله سعودیا ته سوال کوي کله چین ته وای.
نو موړی وای چې موجوده وخت کې کم بد معاشي او دګرانه حالات دي نو عمران خان ډیر په اسانه د عام ولس ملاتړ او ووټ ترلاسه کولی شي ځکه چې د لاندې او غریب طبقې ژوند ډیر زیات ګران شوی دی. خو ځینې پوهان بیا نظر لري چې په معاشي توګه که پی ډی ایم بریا نه ترلاسه کړي خو په خارجه میدان کې خارجه پالیسۍ کې تر لږ ډیر بری موندلې دی. پېښور کې خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر وای چې د عمران خان حکومت په اخري وختونو کې روس ته په داسې حال کې دوره کړې وه چې کله روس په یوکرین حمله وکړه او دغه دورې له وجې پاکستان ته په خارجه ډول غټ ستونزې رامخته شوې کوم چې دی حکومت په غوړ ډول تر ډېر حد هواري کړې دي.
پاکستان ته ډېر مشکل چې کوم هغه ته دی او خارجه پالیسی وا چې کوم د عمران خان په اخرنو ورځو کې ډېر زیاته بدل شي وا او ټول دنیا ته دا ښکارېده چې پاکستان چې کوم دی نو هغه دی وخت کې نیخ پنیغه دروست کم تلاړو نو بیا هغه د دې حکومت د پاره ډېر لوی چیلنج چې دنیا سره واپس تعلقات څنګه بحال کې خصوصا هغه ملکونه کوم چې ده امریکه ایمل ګری غی خارجه محاس باندې په خپل دا غنم چې سنا سم مشکلات دی کبکړی دی واپس خپل مسلې حل کړی دي. خبر ده چې سم مشکلات لا اوسم شته دي خو د دې نشي کوم تمه وا او چې کله دې نیو نیو را او دې چې کوم خبرې کولې نو موږ دا خو ډیر لز جماعتونه دی او ټول پاکستان چلولې دا د عمران خان په مقابله کې د مول ډیر خو چلی خو زه خو په خپل دا غنم چې ډیر خونه چلول
دغه شنن کې وای چې دا وخت د پی ډی ایم حکومت ته یو خوکه معاشي حالات او ترهګری په شان غټه ننګونې دي. نو ټولو غټه مسله ورته د سپریم کورټ لخوا په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې په مې کې د ټاکنو کول دي کوم چې مرکزی حکومت سو سواره ویل دي چې یو خو ټول ملک کې سرشمیر روانه ده او بل ملک کې مخ په زیاتې دوه ترهګری پیښو او معاشي کشالو له وجې دا وخت ټاکنې نشي کولې. دغه ډول تیر ورځ مرکزی حکومت د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو پریکړه هم کړې ده. دا د منره چې تیر کال د مخالفو ډلو اتحاد پاکستان جمهوری د عمران خان حکومت ته بې باورۍ تحریک تلارې ختم کړو او پی ډی ایم لخوا پاکستان مسلم لیگ نون شهباز شریف وزیر اعظم وټاکل شو. عمران خان تورونه لګول چې د حکومت د هغه وخت د پوست سره لخکر جنرل قمر جاوید باجوا او د بهر ملکی سازش لاندې لرې کړی شوی دی. ملخوا عمران خان په موجوده اتحادي حکومت تورونه لګول لري چې د دوی د غلطو او ناکامو پالیسو له وجې ملکي ګرانی د تاریخ لوړې کچې ته رسېدلې ده او د عام ولس ژوند تیرول ګران شوی دی. خو بیا موجوده حکومت دغه تورونه ردوي او دوی د دې زموار دغه خوښه درې نیم کاله حکومت غني. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د اپریل په لسمه نیټه په سواد کې د ملکنډ ډیویژن اقلیتونو لپاره شپږ ورځنی د تربیتي ورکشاپ سرته ورسېدی. په دې اړه به تفصیل لنیاز احمد خان واورو.
د سواد په پیزاګټ بای پاس کې د صوبای حکومت لیزان او اقلیتی امور محکمې تر سوري لاندې شپږ ورځنی تربیتي ورکشاپ په اخر ورځ د مقابله امتحان په اړه د ضلعي انتظامی هغه افسران چې د مقابله امتحان په ذریعه برتی شوي روزنه ورکړه. تربیتي ورکشاپ کې د سواد، بونیر، شنګلی، دیر او چتران له پنځه اویا زلمی او پیغلې شامل وې. د سیدو شریف نرسنګ کالج زده کوونکی بینش جاوید وایي چې اول ځل یې داسې تربیت واغستو.
مختلف ټرینرز رالو، مونږ ته هر داسې شیزونه وښول چې کم زمونږ د ایجوکیشن او اکیډمی مکنا علاوه مونږ د چکم خو لیکيږي او ډېر زیات مونږ د دینه د فائدہ واغسته. ډېر هر سمونږ د سیز دکړو چې مینورټیز لپاره او مونږ ډېر زیات ثانکفل یو. مونږ غواړو چې نور پروګرامز هم دسی ارینج شي چې کم خلک په کورونو کې ناسي. کالجز ته دي خو هغه ته دا پته نه چې مینورټیز لپاره کم کم اپورچونټیز دي، کم کم سټیجز دي هغه لپاره. او ایون روزه وا هغه کې بیا هم زمونږ ریفریشمنټ، زمونږ هر څه فیسټیوالز او زو کریسچن کمیونټی نه يم او زمونږ اختر پکې مونږ دوسر سلیبریټ کو.
د بونیر کومی کومار چې په سکول کې استاد دی وایي چې وړمې ذریعه د ملکن ډیویژن بیلابیلو ضلعو اقلیتو ظلمو او پیغلو سره لیدل کتلو شول او هم یې تربیت واغستو.
نو دلته مونږ د مختلف د پاکستان نه مختلف زیګونونه ټرینرز راغلي ول او مونږ له ټریننګ راکړل او دې سره سره چې دی نو په پاکستان کې چې څو نو ماینورټیز دي د هغو د حقوق په باره کې زموږ سره خبره وکړه او زموږ د ټریننګ په باره کې مونږ له دغه راکړل ټیپسونه راکړل. فائدہ خو سر مونږ ډیره زیاته وړي چې انټرویو په باره کې مونږ ته وي سی ایس ایس کم چې کمپیټیټیو ایگزامز دي، کم چې کمیشن په تھرو راځي. مونږ ته پته نه چې ماینورټیز لپاره کمپیټیټیو ایگزام څونه ضروري. زموږ پښتون سوسایټي ډیر زیات محنت کوونکی سوسایټي ده، خو دلته چا ته کمپیټیټیو ایگزام پته نه.
تربیتی ورکشاپ تابع کوونکی د شخصي ادارې مشر کاشف خان وای چې د سیمې اقلیتو لپاره د تربیت کې هغه موضوعات اخوده شوی چې د پیغلو او ظلمو پر راتلونکي وخت کې پکار راشي.
دوی ته ځکه ضرورت راغی چې د دو نور خو د دوی ایکسپوجر شته، خو دوی ته اپورچونیټیز پته نه و. دوی سره داسې اپورچونیټیز نه راغلي چونکه دا فولي فنډډ اوقاف پروجیکټ دی. دغه شان اپورچونیټی دوی ته نه راغلي. دلته کې زمونږ سره په 75 ماشومانو کې مونږ ته دونه فیډبیک واغستو، نو په هغه کې 90% ټرین هغه کسانو چې هغه چرته کې داسې ټریننګ وسه پوری نه واغسته، په هغه کې د کانفیډنس کمی و، هغه خبرې نشوي کولی. دلته کې ولا مونږه کیپیسټی بلډینګ باندې ډیر فوکس وکړو چې دوی مخکې راشي او دوی هم د دې معاشري یو اهم یو رکن جوړ شي.
تربیتی ورکشاپ په اخر ورځ مشر مینما د سواد تحصیلي بابوزی مرستیال کمشنر اصغر سورانی وروسته مشال ریډیو ته وویل چې ضلعي انتظامیه د ظلمو او پیغلو داسې تربیتی ورکشاپونو ستاینه او حوصله افزایي کوي.
ګورنمنټ خو همیشه د پره د درنګې سیزونو سره ودرېږي چې د سوسایټي چې کوم هغه سیگمنٹ وی چې هغه راوچتېږي په هغه باندې همیشه د پره کوشش کوي چې د درنګې سوسایټیانو د درنګې چې کوم دی پروګرامات حوصله افزایي وشي. اوس هم چې کوم دی د مونږ دوه درې چې کوم دی اسسټنٹ کمشنر چې ریسنٹلی کوالیفایډ دی، هغه سره ریسنٹلی د کمپیوټری ایگزام نه فارغ شوی دی، هغه بقاعده دغه ټریننګ حسابه او همیشه د پر مونږ دوی ته دا ویلي دي چې سټیم تاسو داسې اکټیویټیز ارنج کوئ، نو ان شاء الله ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن به تاسو سره کافی تعاون کوي.
تربیت پوره کېدو وروسته تربیت اغستونکو ته تعریفي اسناد او بازو ته نقد انعامات او ډالۍ هم ورکړی شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سم د روزي بیانونو ځانګړي لړۍ تر ازو نن به د قانون سور لړۍ او قانون پابندي پر ارزښت ل ذکر الله مفتي ذکر الله زکری زخه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ملامت او د سلامت یا د وړ او د پړ د پاره زمنګ سره قانون موجود دی. نو کچیر د دوو په مابین کې یو قضیه موجوده نو کاغه سړی بادشاہی او بل سړی د عام رعیت نه، نو به هم د دل پاره پکار دی چې محکمه ته حاضر شي او خپل قضیه وړاندې کی او په قانوني توګه باندې خپل مسئله په وړاندې بوزي او د قاضي د فیصله انتظار وکي. خپل اجراءات کول خودسری دا بیخی غلطه خبره ده او دا یو ناروا کار دی. کم یو سړی په یو وظیفه باندې ګمارل شوی دی او دا خپل چوکۍ او منصب نه غلطه استفاده کوي، نو دا غلطه استفاده د خپل منصب نه دا هم شرعاً حرام ده. د دې په دوه مثال درته بیان کما. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د مصر د والی زوی، هغه یو مصری په دې خاطر باندې اوه چې باید زه د والی زوی ما او اول زه په اس باندې سپور شم او زه باید اول لاړ شم، ته ولی ما نه مخکې شوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د والی زوی ونیو او هغه عام وګړي ته ویل چې راشه خپل انتقام ته واخله. او ته هم دا وه پچابک او متروکه باندې او د ته ویلی او کلمه ورته ویله منذ کم استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا لسو خراسی تاسو خل غلامان کړي دي حالن چې د خپل مور نه اوی آزاد پیدا شوی دي. حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه ته چا ویلی چې اے امیر المؤمنین ته ولی هدیه نه قبله دخلکو تحفی ولی نه قبله رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به تحفه قبله ولا نه هغه ورته وفرمایل چې د نبی علیه السلام په زمانه کې چې خلکو کمې هدیه راوړلې هغه د الله تعالی د قرب ذریعه وه او د نبی علیه السلام دپاره هدیه وه او نن چې دی دا رشوت محض دی نو زه رشوت نه قبلوم رشوت حرام دی. دلته وګورئ تاسو دی مبارک په دې خاطر باندې دا تقوا وکړله چې هغه نه غوښتل چې خپل منصب او خپله چوکۍ دا غلط استعمال کی نو چوکۍ غلط استعمالول دا شرعاً ناروا او حرام کار دی. کم کسان چې په اسلام پوهیږي خو خبره ده که په اسلام باندې نه پوهیږي نو اقلاً دوی دی اروپا ته وګوري غرب ته دی وګوري نور هیوادونو ته دی وګوري چې هغه خلک هیڅکله هم د خپلې چوکۍ غلط استعمال نه کوي او که چیرې ممکن د ټول ملت نه بیا هغوی عفو غواړي او بخنه غواړي نو دوی ته پکار دي چې که په اسلام نه پوهیږي نو د دنیا په امور خو باید پوه شي دنیا ته وګوري او د دنیا سره سم چلن وکړي. وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.